آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې پر ورځ ویلي چې د مدافع خاص وکیل رابرټ مولر په قصدي ډول خبری رسنیو ته هغه اسناد ورکړي چې د روسیې سره د روابطو تحقیقاتو پاړي دي. ټرمپ ټویټ کړی چې د روسیې سره داسې ډول روابط نه وو، دا ډېر ګران بیه او د ګرمولو دوسیه به کله ختمیږي. دا زموږ د هیواد لپاره ډېر بد دی او ډېر بد اغېز کوي. له دې مخکې د نیویارک ټایمز شل مخې یو لیک خپور کړی. دغه لیک په جنوري کې د جمهور رئیس د قانوني چارو ډلې رابرټ مولر ته لیږلی و. دغه راز یو بل لیک هم شته چې په جون 2018 کې ورستول شوی دی. د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون مخامخ ملاقات به له پخوانی پلان سره سم د جون په 12 په سنگاپور کې وسی. هغه دغه اعلان د جمعې ورسته لاغه وکړ چې په سپین ماړی کې د کیم لی او لوړپوړي استازي سره ولیدل. شغل ټرمپ وویل چې امریکا به تر هغه وخته پور شمالي کوریا د سلګونو نو بندیزونو لګول وزنډوي چې د خبرو سرنوشت معلومیږي. د اټومي خبرو لپاره د شمالي کوریا لوړپوړي استازي او د استخباراتو پخوانی مشر کیم یونګ چول هم دغه راز د شمالي کوریا د مشر یو لیک شغل ټرمپ ته وسپاره. د امریکا ولسمشر د لیک جزئیات افشا نه کړل، خو دا کار یې ډېر شو بله. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله سی ای پی جی وایي د تیرې میاشت مئی په میاشته کې د افغانستان په دروش ولایتونو کې په امنیتي پوه شو کې 130 ملکی وګړي وژل شوي دي او 310 نور ټپیان شوي دي. دغه راز تیره میاشت هم په دروش ولایتونو کې 130 ملکی وګړي وژل شوي او 306 نور ټپیان شوي دي. د اپریل په میاشت کې زیات تلفات د کابل په ولایت کې ثبت شوي وو، خو د مې په میاشت کې د نور ولایتونو په پرتله د ننګرهار په ولایت کې زیات شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله ولیدل ده. د وزیرستان د ځوانانو سازمان د شمالي وزیرستان په میرالی کې پرلت اعلان کړی دی او پرولسه ژغ کړی دی چې ځان دی میرالی څلور لای تور ورسوي. د یاد سازمان مشر نور الاسلام داوړ ویلی دی چې د تیر پرلت پایته رسول لپاره چې کومې ژمنې ورسره شوي وي پر هغه برسیره هلته وژنې روان دي. په میرالی چوک کې اعلان شوی دی پرلت د بیا درغلم نوم ورکړل شوی دی. د پښتون د ژغورنې ژغورځنګ یو مشر محسن داوړ په میرالی کې راغونډ شو ځوانانو ته وویل دغه احتجاج لاغه ورسته اعلان شوی دی چې د شنبې په شپه د شمالي وزیرستان پولیټیکل مورر احمد الله وزیر د نامانو وسلوالو په برید کې وژل سو او څلور لیویز عسکر پکې ټپیان شول. د پښتون د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین خپل فیسبوک ویډیوي پیغام کې پر خپل په خلکو ژغ وکړ چې په درو مختلفو سیمو کې به پرلتونه کیږي. هغه ویل
بل ورځ به په ساوت وزیرستان او په نارت وزیرستان شي، په میرلی شي، په ساوت وزیرستان په وانک شي او یو درم ځای د مسعود علاقو شي به هم درې ورځې مسلسل احتجاجي درنا پوره شپه ناسته وي او دا غوښتنه به کوي حکومت نه چې څوک دلته ټارګټ کیلینګ کوي، خلق وهي، په خلکو باندې تشدد کوي، هغه ستا په کینډ شو وسیږي، غیر د شر نامو وساتي، دا ظلم بند کړي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنډا یاس خان رسنیو ته ویلي چې حمید الله وزیر په دوسیلی تحصیل کې لیویز او خاصدار ځواکونو سره د شپې پر غشت وو چې وسلوالو پرې برید وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس په د جنوبی چین سمندر په جنجالي ټاپوګانو کې د چین پوځي تحرکات غندلې دي. د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیمزي سواورو.
میټس په سنگاپور کې د آسیا د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي دي چې په سیمه کې د بیجنګ لخوا د راکټي سیستمونو نصبول د ګاونډي هیوادونو د ډارولو په معنا دي.
د جنوبی چین په سمندر کې د چین تګلارې د هغه څخه پر خلاف ده چې زموږ تګلارې پر مخ بیایي.
دا د چین پراخې موخې تر پوښتنې لاندې راولي.
د ماټز د معلوماتو پر بنسټ د چین پوځ د ویتنام سرحد ته نږدې د کښتۍ ضد راکټونه، برقي وسایل او د تیارو ضد راکټي سیستمونه ځای پر ځای کړي دي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د فرانسې خبري اژانس خبر رپورټ ورکړی دی چې د کانګو په ډیموکرات جمهوریت کې د ایبولا مرګونی وایرس 15 نوي مشکوک پیښې رامنځته شوې دي. د ایپیرا د راپور لمخې ویل شوي دي چې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د روغتیا چارواکو ورته ویلي چې دوی پیښې په واټنګا او درې نورې پیښې بیا په بیکرو کې رامنځته شوې دي. دا په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د 2014 کال وروسته چې دغه وایرس ختم کړل شوی و، اوس تر ټولو جدي د ایبولا وایرس ته خپرېدو پیښه ده. هغه وخت دغه ویروس 8600 کسان ناروغه کړي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دی چې واشنگتن له سوریه سره د نښتې په لټه کې نه دی، خو امریکا به د خپلو متحدینو ځواکونو د دفاع او ملاتړ لپاره به له مناسبې او د اړتیا وړ قوې څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د روسیې د آر ټي ټلویزیون سره د بشر اسد د مرکې په غبرګون کې کړې ده چې د پنجشنبه په ورځ خبره شوې وه. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا د ریاست د چوکۍ لپاره د دغه کمیسون لخوا د درو کسانو د نومونو وړاندې سوی لیست نه دی منظور سوی. ارګ د ټاکنو له کمیسون څخه غوښتي چې پر شرایطو برابر د یو شمیر نورو کسانو نومونه هم په لیست کې شامل کړي او دوی ته دې وسپاري. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د رئیس په ګمارلو کې ځنډ به د ټاکنو عملیاتي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د رایو ورکوونکو او کاندیدانو د نوملیکنې پروسې په کابل او ولایتونو کې پیل شوي، خو لا هم د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د ریاست څوکۍ خالی ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سمود وړاندې د دغه کمیسون د دارالانشا د ریاست څوکۍ لپاره د دریو کسانو نومونه جمهوری ریاست ته سپارلي، خو ارګ د ټاکنو له کمیسون څخه غوښتي چې په دغه لیست کې پر شرایطو برابر د یو شمیر نورو کسانو نومونه هم ورزیات کړي او جمهوری ریاست ته وسپاري. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وویل
کمیسون مستقل انتخابات اسامي سیتن
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دریو کسانو نومونه حکومت ته استولي وو تر څو د هغوی له ډلې یو کس د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د څوکۍ لپاره معرفي شي. خو د ملي یووالي حکومت د رهبرۍ د فیصلې پر بنسټ د ټاکنو له کمیسون څخه غوښتل شوی چې د دغو دریو کسانو ترڅنګ پر شرایطو برابر د زیات شمیر نورو کسانو نومونه هم په دغه نوملړ کې ورزیات شي تر څو د دغې څوکۍ ارزښت ته په پام لرنې موږ یو وړ کس وټاکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه د افغان حکومت دغه پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی، خو له ټاکنو څخه د ساریو شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د رئیس په ګمارلو کې هر ډول ځنډ به د ټاکنو عملیاتي چارې له ستونزو سره مخ کړي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
د دارالانشا د رئیس نشتون د دې لامل ګرځي چې لیر خو خپله کمیسون چې یو پالیسي جوړونکی بنسټ ده او باید نه هک دارالانشا پر بسار ولري او لوګره پوښتنه وکړي هغه په یو مجري نهاد باندې تبدیل شي. راسي دارالانشا په ځای باندې هغوی کارونه مخته بوځي چې موږ داسې هغه تاثیرات په روسیې کې وینو، او له بلې خوا نور هغه اصل د پوښتنې د ځواب ویلې او د سار له منځه لاړ شي، نور هغه د وظایفو د دندو تداخل او بالاخره د واکونو مختل کېدل د دې لامل ګرځي چې پروسه بې له دې چې یو هغه د عملیاتو تخنیکي رهبري شتون لري مخته لاړ شي چې په پروسه کې یو عالم ستونزې رامنځته کړي او د ځواکو یا هم کې بستونه هم د افغانستان
د ښاغلي رشید پر وینا د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په ګمارلو کې ځنډ د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت او د ټاکنو کمیسون راتلونکو ټاکنو ته پاملرنه نه لري او غواړي چې د ټاکنو اړوند چارې له ځنډ سره مخامخ شي. شاوخوا و میاشتې مخکې د افغانستان ولسمشر د ټاکنو د خپلواک کمیسون په خوانی رئیس امام محمد وریماچ له دندې ګوښه کړ او پر ځای شهلا حق د دغه څوکۍ سرپرستی کوله چې نوموړی هم نږدې یوه میاشت وړاندې د تذکیرو په کاپیانو باندې د سټیکرو په لګولو کې د اختلافاتو له امله استعفا وکړه. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 13مه ورځ ترسره شي. د دغو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو او کاندیدانو نوملیکنه په کابل او ولایتونو کې دوام لري چې تر اوسه شاوخوا 4.5 میلیونه رای ورکوونکو او سباندې 15,000 نوماندانو پکې نوملیکنه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
ټاکل سوی راتلونکي دوشنبه په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګوزان د ناروغۍ پر ضد د کوچیانو د ماشومانو لپاره د واکسین ځانګړی کمپاین پیل سي. روغتیایي مسؤلین د کوچانو له مشرانو او سرخیلانو څخه غوښتي دي چې د ماشومانو په واکسینولو کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله د خوست څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
له دې کبله چې کوچیان د پسرلي په موسم کې سړو او منه نسبی ګرمو سیمو ته ځان رسوي، روغتیا پلان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو ویروسي ناروغۍ په انتقال کې مهم رول لري. د خوست اوسیدونکی شربت خان کوچی وایي وروسته له هغه چې د واکسین پر اهمیت پوهېدلی، هر ځلې چې واکسیناتورانې تر کېږدۍ ورغلي خپلو ماشومانو ته یې حتمن واکسین تطبیق کړی دی.
یاره ګټور دی، ډېر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي، بیا پولی نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی. موږ وایو چې ټول ماشومان سی وکړي، دا خو ډېر پیدا ورکوي ماشومانو ته، هغو ته او څه خطرناک شی خو نه ده.
ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم کوچي ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل او شاوخوا 15,000 ماشومان پکې واکسین شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې دا کمپاین په کال کې 1 ځل ترسره کیږي او په ترڅ کې تر 10 کلنۍ پورې کوچي ماشومانو ته د ګوزن ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
موږ د کوچیانو د ریاست نه، د کوچیانو د سرخیلانو نه او همدا قسم ته د دوی مشرانو نه مغوښتنه ده چې ټیم سره د پولیو په واکسین تطبیق کې مرسته وکړي. خدای نه خواسته که چیرته د دوی په سیمو کې د پولیو کومه مثبته واقعه ولیدل شي، نو دوی ګلالي کوچنی ماشومان به د تل دپاره د جامې او د دوی د کورنۍ د اوږو بار وي.
د کوچی شیر احمد کورنۍ له یو شمېر نورو کورنۍ سره یو ځای د خوست په مرکز کې د شیخ زید پوهنتون ترڅنګ په یو بیابان کې کېږدۍ وهلې. شیر احمد وایي زیاتره کوچیان د واکسین پر اهمیت پوهېدلې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د سولې د ولسی حرکت غړي چې د هلمند څخه تر کابل په پښو روان سوي دي، پرون د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ ته رسیدلي. د سیمې خلکو یې تود هرکلی کړی او د هغوی د مبارزې سره یې ملاتړ څرګند کړی دی. د همدې حرکت یو غړی بسم الله وطن دوست د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې په خپلو راتلونکو پلانونو او تر مقره تر رسیدو د مزل په حقله خبرې کړي دي.
له دې کبله چې کوچیان د پسرلي په موسم کې سړو او منه نسبی ګرمو سیمو ته ځان رسوي، روغتیا پلان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو ویروسي ناروغۍ په انتقال کې مهم رول لري. د خوست اوسیدونکی شربت خان کوچی وایي وروسته له هغه چې د واکسین پر اهمیت پوهېدلی، هر ځلې چې واکسیناتورانې تر کېږدۍ ورغلي خپلو ماشومانو ته یې حتمن واکسین تطبیق کړی دی.
یاره ګټور دی، ډېر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي، بیا پولی نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی. موږ وایو چې ټول ماشومان سی وکړي، دا خو ډېر پیدا ورکوي ماشومانو ته، هغو ته او څه خطرناک شی خو نه ده.
ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم کوچي ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین پیل او شاوخوا 15,000 ماشومان پکې واکسین شي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې دا کمپاین په کال کې 1 ځل ترسره کیږي او په ترڅ کې تر 10 کلنۍ پورې کوچي ماشومانو ته د ګوزن ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي.
موږ د کوچیانو د ریاست نه، د کوچیانو د سرخیلانو نه او همدا قسم ته د دوی مشرانو نه مغوښتنه ده چې ټیم سره د پولیو په واکسین تطبیق کې مرسته وکړي. خدای نه خواسته که چیرته د دوی په سیمو کې د پولیو کومه مثبته واقعه ولیدل شي، نو دوی ګلالي کوچنی ماشومان به د تل دپاره د جامې او د دوی د کورنۍ د اوږو بار وي.
د کوچی شیر احمد کورنۍ له یو شمېر نورو کورنۍ سره یو ځای د خوست په مرکز کې د شیخ زید پوهنتون ترڅنګ په یو بیابان کې کېږدۍ وهلې. شیر احمد وای زیاتره کوچیان دی واکسین پر اهمیت پوهیدلی دی. د امریکا غاښنا راډیو ته وویل چې د واکسین د هر کمپاین پر مهال نه یوازې خپل ماشومان واکسین کړي، بلکې د ګاونډیانو ماشومانو په واکسینولو کې هم له صحیح رضاکارانو سره مرسته کړې ده.
خو ګټه لري ډاکټران هم دغه وایي چې ګټه لري، نور خلک هم وایي چې ګټه لري. خپل موږ په پیګو چې مرضونه یې نه نیسي ګزان مزان ښه شی ده واکسین. کوچیانو ته زه دا وایم چې دا واکسین ورکړي، واکسین ښه شی ده.
په ورته وخت کې د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولایت په هغو لارو کې هم د صحي رضاکارانو ځانګړې ټیمونه پر دندو ګمارلي چې نسبت نورو لارو ته پرې کوچیان ډېر تګ راتګ لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ناټو د تړون مشران په جولای کې په بروکسل کې غونډه کوي او د دغه نظامي تړون په پراخولو به غور وکړي. په دې باره کې نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د 1949 کال نه را په دې خوا د ناټو غړي هیوادونه له 1998 ته رسیدلې دي چې دغه پراختیا له 2 پړاوونه تیره شوې ده. د ناټو عمومي منشي یان سټولتنبرګ سپینې ماڼۍ ته د سفر په وخت کې د یو قوي ائتلاف په ضرورت باندې ټینګار کړی و. Stoltenberg zatavi
we live in a more unpredictable world and then we need strong NATO and we need to invest more in our security
pa yawa na atkal ke dun ke nare ke jwan ke umang yow qawi NATO ta zarurat daru amang ta pakar da che pa khpal amniyat ke panga cha wana wklo da parakhta pa gadun naw gholu ta har kale wayu che da NATO pa kurane ke shamili ge pa khwane senatora ke bale hochsen په ناټو کې د امریکا دایمي غړي دا اوای
وی ار دیر ټو گیو دیم دی سټانډرډز ټو هیلپ دیم ګټ دیر اند دټس واټ دی اوپن ډور پالیسی از اند اټس ویری وایبرنت
موږ دوی په ناټو کې د معیارونو سره آشنا کوو، د دوی سره مرسته کوو. دا د پرانستو دروازو او ډیره څرګنده پالیسی ده. د ناټو د عمومي منشي د مرستیال الکساندر ورشوبو په قبل کې دا شي چې د پرانستو دروازو پالیسي د بالکان په سیمه کې د روسي د مخ په زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. ورشوبو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The Russians are perhaps a little bit more persistent and a little bit more unscrupulous in their methods, but they have been long trying to discourage Western Balkan countries from joining NATO, and Macedonia, I think, is a prime target right now. Because the possibility of a breakthrough between Macedonia and Greece on the
issue of Russian deer tingar ka unki ap khpal metodun ke leg bi usul bi magar do le deer pa khwana koshish ka bi che do lwidis balkan hi wadun o mkhawun se che panato ke shamil nishi aw zo fikr ka ma magdunay us asli hadaf de zaka ihtimal de che parawan kal ke de yunan aw magdunya tarman de ghari to pa bara ke khabar wushi یونان د مقدونیا د نوم مخالف ده او وای دا د یونان په شمال باندې د داوی کول سره برابر ده، ځکه همدغه سیمه په همدې نوم باندې اده. د نوم په جنجال کې د لویدیځو هیوادونو مداخله به په ناټو کې د مقدونیا د شاملېدو سره مرسته وکړي، مګر که دغه هیوادونه د ائتلاف شرایط پوره کړي. په ناټو کې د برطانیا سفیره سارا ماسنتوش وای
And those countries of the Western Balkans that wish to join NATO, that meet the standards and meet the criteria that are required, will be able to do so.
او د لویدیز بلقان هیوادونه هله لري په ناټو کې شامل شي چې شرط د معیارونو پوره کول دي. ناټو خپل ویب سایټ نوې کړی دی. څلور هغه هیوادونه پکې شامل کړي دي چې په دغه ائتلاف کې د شاملېدو نیت یې کړی دی. په دوی کې یوکراین، بوسنیا هرزګوینا، ګورچستان او مقدونیا شامل دي. برسره پر نورو شرطونو چې د غړیتوب لپاره پکار دي، یو شرط یې دا ده چې هر هیواد باید د دفاع په باره کې د خپل ملي عاید 2% ولګوي. دغه ژمنه د امریکا په ګډون یوازې 15 هیوادونه پوره کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د غذایی موادو کمبود د ماشوم په طبیعي رشد باندې څه ډول تاثیر کوي او څه ډول غذایی مواد باید ماشوم ته ورکړسي چې ماشوم په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته نسي؟ د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی د امریکا ژغ سره په مرکه کې د خوارزواکۍ د آراز او علایمو او ډولو په حق لداسې وویل.
بله، خوارزواکۍ اصلا یو مجموعه د آراز ده، موږ ورته یو سندروم وایو.
بله،
دا یو مغلق حالت ده چې په هغه کې اصلا دغه حالت د انرژي او د پروتینونو د کموالي له کبله منځ ته راځي، چې دا کېدای شي په ابتدایي شکل وي، یعنی د غذایي موادو د کمبود له کبله، او یا هم په تالي یا ثانوي شکل د نورو مرضونو له کبله چې د غذایي موادو د جذب نه مخنیوی کوي منځ ته راشي.
ډاکټر صاحب، زموږ خلک اکثره په دې ډېرو پروتو سیمو کې، البته په کلو کې، په دې نه پوهېږي چې دا زما اولاد یا زما ماشوم د غذایي موادو د کمبود سره مخ دي، نو که بیا هم دغه سوی تغذیې یا خوارزواکۍ چې ډولونه یې په لنډ ډول راته وایست.
ډېر ښه، خوارزواکۍ موږ اصلا په درې ډولو ویشو. یو موږ ورته مرسموس وایو، چې په هغه کې د ماشوم دغه د پوستکي لاندې غوړین مواد یا شحمیات او همدغه سي عضلات د غذایی موادو د کمبود له کبله خوړل کیږي، یعنی د وجود له خوا په مصرف رسیږي او دوی ته تنه، اډوکه او پوست پات کیږي، یعنی دوی ډیر شدیدن ډنګر وي. بل شکل چې دا افاقه کې د پروتینی موادو د کمبود له کبله پرسوب منځته راځي، ماشوم با وجود د دې چې ډیر ضعیفه ده، کم خونه ده، زیر ښکاری، او په زمن کې کېدای شي چې پوستکی کې هم داسې تخریشات او تخریبات منځته راغلي وي، دوی سره پرسوب منځته راځي. یو بل شکل ده چې په هغه کې دا دواړه شکل سره مخلوط وي، یعنی د ماشوم په اصطلاح د سینې برخې او د خېټې او د سورین برخې وکتل شي، دا ټول اوبشوي وي خو په خپو کې پړسوب موجود ده. او دا په افغانستان کې اصلا دغه خوارزواکۍ چې ده اکثرا په ابتدایي شکل لی شي، دلته د غذایي موادو د قلت له کبله او همدارنګه د میندو، خصوصا د میندو د پوهې د کچې د ټیټوالي له کبله، چې په دې نه پوهېږي چې مثلا د مور شیدې ماشوم ته څومره اهمیت لري، تر کومه وخت خپل ماشوم ته شیدې ورکي، کله ماشوم ته د زمیموي غذاوي، یعنی د مور د شیدو ترڅنګ کوم غذاوي او په کوم مقدار ماشوم ته ورکړي، په دې ترتیب اکثرا دغه ماشومان خوارزواکۍ کوي.
ډاکټر صاحب، د غذایی موادو کمبود ته سیات کوي چې ماشوم ته چې دی هغه طبیعي رشد وکړي، هغه ماشومان چې د مور شیدې نه خوري، نو هغه په غذایی موادو باندې فرض ازن دوی ډوډۍ خوړلای سي، څه ډول غذایی مواد باید ودوی ته ورکړي سي چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته نسي، د خوارزواکۍ نس او سوی تغذیه نسي؟
په اول کې د غاول شپږ میاشتو کې چې ماشوم کله پیدا کیږي، په اول شپږ میاشتو کې کمور خپل شو دي مکمل د مور د شدو په واسطه باید تغذیه شي، حتی تدیر ضروري دی، حتی او به ماشوم ته ورنکړل شي. نو بل شپږ میاشتو کله چې ماشوم شپږ میاشتې نه کېږي، نو د مور شیدې کافي نه وي. یا د مور شیدو ترڅنګ باید د اوبلن خواړه، نرم خواړه لکه مثلا نرمه شوله، شیره، مثلا حلوا، فرینی، د وریجو سرسر، د پخت وریجې، دا یا جوش کړي کچالو یا پخپل کچالو چې درته نرم شوي وي، مستو سره یا په دې کې مهمه دا ده چې ماشوم ته باید بر علاوه چې د مور شیدې او غذا ورکول کیږي، د دوی نظافت او د دوی د واکسینونو تطبیق په غذاو کې او په ورځني ژوند کې د نظافت مراعات او اصطلاح صحیح پاملرنه وشي، چې تر څو ماشوم مریض نشي. ځکه چې یو ماشوم د مور شیدې وخوري او نور غذا مرته ورکړل شي، خو چې نظافت مراعت نشي په مختلفو ناروغیو وخته کېږي، مثلا اوس هوا ګرمه ده، یو ماشوم ایسال شو او په یو میاشت کې مثلا دوه یا درې دورې د ایسال پرې راغللې، دا که هر څومره قوي ماشومي ضعیفي خواته ځي، اشتهایي خرابېږي او بالاخره راهنمایی کېږي د خوارزواکۍ خواته.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون د شنبه په ورځ د دوهمې دورې لپاره د دغه هیواد د پارلمان په مخ کې د وفاداری لوړه وکړه او د پارلمان غړو ته وویل د خپل ځان د ټولو مصریانو جمهور رئیس کړي چې چا د ترای ورکړی ده او یا چا نه ده ورکړی. د دواړو جمهور رئیس دی. خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
والآن وإعمالا لنص المادة 104
د مصر د پارلمان رئیس علي عبدالعال جمهور رئیس سیسی د پارلمان غړو ته معرفي کړ او ورته ویلي د انتخاباتو کمیسیون د اپریل په میاشت کې د هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په رسمي توګه بریالی اعلان کړ. السیسی په انتخاباتي مبارزه کې څه باندې 90% رایې وګټلې چې په نسبي توګه د یو ناآشنا مانډ سره مخامخ شو چې په وروستۍ لحظه کې په انتخاباتي مبارزه کې شامل شو. یو شمېر نور مشهور کاندیدان یا له انتخاباتي مبارزې نه ووتل یا نامناسب اعلان شلو چې د دغه مقام لپاره ځانونه کاندید کړي.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
السیسی د وفاداری لوړه وکړه او وایي قسم یې وخوړو چې د حکومت جمهوري سیستم به ساتي، د اساسي قانون احترام به کوي، خپلواکي د هیواد او خپلو خلکو یووالی به ساتي. السیسی د خپلې لوړې نه وروسته پارلمان ته په یوه لنډه غونډې وینا کې وویلې د 2011 کال انقلاب نه را په دې خوا د مصریانو ترمنځ د ټولو جنجالونو او تاوتریخوالي باوجود هیواد متحد پاتې شو او دا د ده هدف ته چې هر یو سره متحد کړي.
وانا رئیس لكل المصريين من اتفق معي.
جمهور رئیس السیسی وایي د خپل ځان د هغو دواړو خلکو جمهور رئیس ګڼي چې څوک ورسره موافقه لري او هغه خلک چې موافق ورسره نه دي د صادقانه کوښښونو غوښتنه وکړله. هر څوک تشویقوي او وایي مصر د دې مستحق دی چې د دې او د دې د سترو خلکو لپاره ژوند وکړو او مړه شو. سیسی په هغو خلکو او قواوو باندې انتقاد کوي، دا ادعا کوي چې هیواد ته په هغو جنجالونو کې تاوان ورساوه چې د 2011 کال نه را په دېخوا په مصر کې پیدا شوي.
ويصنعون المستقبل ويرسمون للغد.
جمهور رئیس السیسی وایي د غواړي د راتلونکي لپاره کار وکړي او د داسې سبا په لور حرکت وکړي چې هغه به د یو معاصر دولت لپاره د مصر د خلکو خوبونه رښتیا کړي، د ازادۍ او ډیموکراسۍ اساس به کېښودل شي او د ملتونو په کتار کې به د مصر برحق ځای اعاده شي چې د کورنۍ او بهرنۍ کړنو په نتیجه کې ورته ځان رسېدلی و. السیسی په دې خبره ټینګار وکړ چې مصریانو په ګډه د بې رحمه تروریزم په خلاف جګړه وکړه او ماتې ورته ورکړه، سره له دې چې خپل کوشش یې کاوه ټولنه سره ټوټه ټوټه کړي او هر چا ته یې درانده ټولنیز، اقتصادي او سیاسي تاوانونه اړولي دي. سیاسي ټولنپوه سعید صادق امریکا غږ ته وویلې جمهور رئیس السیسی د کلتور د بیا نوي کولو او د هیواد د کلتوري هویت د بیا رغونې په باره کې خبرې وکړې. سعید صادق د مصر د بشري پرمختګ په اهمیت باندې ټینګار وکړ او وویلې ادب په پوهنه، روغتیا او کلتور باندې تمرکز وکړي ځکه موږ باید د هغو نظریاتو ځواب ووایو چې د هیواد په خلاف دي. صادق زیاته کړه چې سی د اقتصاد په باره کې لنډې غونډې خبرې وکړي او وایي د په نظر کې لري چې اقتصادي اصلاحاتو ته دوام ورکړي چې د خپلې لومړۍ دورې په وخت کې ورباندې کار پیل کړی وو چې په دې کې په مدار مدار د تیلو سبسډۍ وو لرې کول شامل دي. د لوړې د مراسمو نه وروسته د 28 توپونو ډزې وشولې په داسې حال کې چې د پارلمان غړو د ننه په تالار کې جمهور رئیس ته چکچکې کولې. د مصر F-14 ډوله جنګي الوتکو د دغو مراسمو په هدف د قاهرې په مرکز باندې الوتنې کولې.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساسو په خدمت کیو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.